درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم. پام وکړئ د مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونه وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټولد سیبکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. وروسته له دې چې د سوریې له لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو، اسرائیلو هم په سوریې هوایي برید وکړ. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر د دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به یې وکړي. د سوریه موقت حکومت ویلي چې په درا باندې د اسرائیلو هوایی برید ځانی او مالی زیان اړولی دی. د دغو متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریه او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوې دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو SBU ادارې د سه شنبې د ورځې اعلامیې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې یې ونیولې، د کرش تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د SBU په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویراټ کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 وکټو په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغاړو په زیان یې یوازې 134 منډې وکړې. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کئ کذر مونږ غوړلې سکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشریح خلاص وایم. د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. هله من دیم تاسو ټول کډر منو خوښ زده کوونکو برات روغ جوړ او صحتمند او سیجه او د صحت چمې بون پټان می درنو زده کوونکو د چز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست نه هم لوست نه هله د چیلې تیر ورځې لوستنه بومو په شاو پر د کیک ډول سره زده کړو او سیجه او نن ورځې لوست آماده کی ولري خو زده کوونکو مخکې له دې نه چې ستاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړئ تاسو ټول کډر منو زده کوونکو باید خپل زنه سره خپل د اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خوشاګل لیست د کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي له لومړی کنیس ون مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مسلکي جغرافیه کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به تش پرې می سی پیپری همدارنګه کډر مونږ له لیست کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درس یا ته هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولورو عبارت دي له لومړی کنیس ون مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل دریم مسلکي جغرافیه پیژندل دا هغه دې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو پلوست ګولولو او په حق له بیا بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر منځ کوون کې به د لوست پر پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکرې خو جوړ کړل لیست کوون کو د لوست پر پښې بو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه دی کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنو زده کوون کو داسې فکر کړی دی چې د ډبرس کارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځي درې وو سې جنن ورځ مرو تاسو د هغه سوال ځواب ورکو خو جوړ غل لیست د کون کو د ډبرسکاره کوم چې د کانیس ون مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرسکاره نباتي منشا لري چې له رسوبي ډبرو له جملو څخه دي او د سوان موادو په توګه ترې استفاده کیږي سوان مواد مرو تاسو ستو ویل چې درنو د کون کو سوان مواد هغه مواد توې کیږي کوم چې مرو تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې او همدارنګه په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرسکار چې د رونو زکون کو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کې دوه سره یو ځای رمایسته سوي دي کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرسکار هم رمایسته شو په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجار شول ان څنګهلونه لمایزه څخه بلاله نو د هغې پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقه ترمنس لاندې راغله دغه د ډبرین طبقه ترمنس چې کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي د څخه د نشټوالي لکبل څخه دغه نباتات په ډبر سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبر سکره رمایسه شول چینن سبب زمر په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د برسکاره چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خری په کارګر کې د سیغان درې په اشپستی کې او د هرات کرها او تهار په بنګی کې لوی زیاتې زیرمې تسبیسی ویډیو په هغه ځای کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنوز د کونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیس ولې نو په دغه وخت کې د دغه د بورس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېدل خو جوړ غل لیست د کون کو تر دې دم پر مو تاسو د بورس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګه د کانیس ون موادو په برخه کې یو بل برخل ولو چې هغه د نیپټو په بار کې نه ولو چې له نیپټو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپټو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچیر وایي موږ تاسو درنو زده کوون کو نیپټی دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوجدې مودې په وختونو کې د زمکی لاندې سوي دي او ورسته د زمکی د رسوبې طبقاتو په منځ کې زیات فشار ربانی وارد سوي دي او دغه فشار لامل څخه دی خونسا شوی دي نو په دغه وخت کې مراو تاسو ته د نیپټو زیرمه په لاس راغلي دي یعنی کچیر په لنډاول سره وایو خلاص ډول وایو مراو تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمه چې په خپل حیواني منشا لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د زمکی د رسوبې طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو لامل څخه د نه اکسیجن د نشتون لامل څخه کله چې دی پاتس بل نو بیا زیاته مده پر دی تیر سو ورسته د هغه څخه د نیپټو زیرمې را مېسولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سون لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينونو لپاره سون تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شان کې تری استفاده کیږي. درنو خو ځد کوونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1400 درسلويشتم هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایل کې دا سرګند سپل چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د امو تر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان له تربند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمه برابرې دي او په دغه ځایونو کې نیپټ موجود دی چې نیپټ موږ تاسو ولوستل چې نیپټ له جملو څخه په خپل تیل دی ډیزل دی ډیزلي ماشينونه دي د سپن لپاره پېټرول دی پېټرولي ماشينونه دي د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین ریسا واکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه ورسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول. خو یو بل زده کوونکو طبیعي غاز چې په جزیان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خوانی رئیسټنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل شو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خوانی شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراو تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی استراغونو په روشنولو کې هم مراو تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو مراو تاسو ویلی شو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراو تاسو چې ویلی شو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمی او هم چنان طبیعي غاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل. خو شو غوړلی زده کوونکو صنایع او سوداګري پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد د لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټه ورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي. د موږ تاسو ویلیسو صنعت ویلیسو او هغه شانته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې تریست پاده وکړي. دغه لمرنی ټوکی کې دای شي کرنیزي حیواني یا هم کانی محصولات وو سیږي یا هم د حیواناتو وړي وو سیږي یا هم د حیواناتو پوستکی یا هم نور شان وو سیږي یا هم کانی محصولات وو سیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داس نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغه شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو او ورسره د هغه څخه د پیدې یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلیسو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکه په دوو برخو ویشل شوی، یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکه لاسي صنعت څه ته ویل کیږي. لاسي صنعت په خپل کچیر مرکته شي نامته متوجي او سیجو لاسي ګندل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکول لپاره په لاسي صنایعو باندې دوی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې د دې لپاره یو شب بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع و اورسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نن سیم پیډي په ورستي وختونو کې زمرد هیواد په سلوکي اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه ګټه اخیستل تر څو خپل ورزنیزي ارتیاو پر کې په لاسي صنایع کې درنو ځکه کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګندل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. محبت غالی چی دی زمر پګران هو افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسی ګندل یا هم خامکی کارونه چی دی د په زمر پګران هو افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري پولیس کاری هم زمر په هیات پښتګرانو او لغوس په نسخه د کرکلی او ترخانی او د کورن کورونا د ارتیا ور وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیسته کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودې باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سوې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سو ترڅو د افغانستان د نورو مهم مو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سپ چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنگلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریفي د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روټنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلای شو کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په اړه کې لوستلایسو. همدارنګه درنو غوړلې زده کوونکو در دېدم پر خوم راو تاسو په افغانستان کې د ماشي صنایع او همدارنګه د لاسي صنایع په حق لول وسته. اوس هم تلوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافي پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافي یو له ارزښتمنو جغرافي له جملو څخه شمیرل کیږي چې لار یو ارتباطي وسیله ده. موږ راو تاسو ټول په هیجو لار چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لار د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دی پر درو برخو ویشل شوي دي، یو وچی لارې دي، دوم هوایی لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچی لارې چې دی درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لیږد او رالیږد چې به وو د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کړه چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد راوړسو، نو بیا وړل او راوړل چې و د موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي، کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي، چې د زمر د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو غوړلو یز د کون کوز مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخته دی چې یو سمز د کړیو او سیږي وسم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو پښتنې لور تاسو ټول درنه زده کوون چې به دغه پښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوون کو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي، تاسو ټول قدر مزده کوون کې باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نن نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم د لا پمان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر و احترامات مقبول کی قدر منو غلری زکون کو زبرش اغه خار یو زربه هم تاسو ټول ته شرغ لاس ما ده اتم ټول گی جغرافیا مسمن نه هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو غلری زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه بو په پراو د کیک ډول سره ذکر او سیری خو جو غلری زکون کو زمر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هي شی کتاب صفاله نه شپتی مینه پیل بهتر و وایي می سپی پرده. قدر من زکون کوز مر استاد دنن ورځی درسي اهداف یا مهاغه موضوعګانې چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی د امریکا د سمندرګیو په حق له سبوهېږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سبوهېږي، د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سبوهېږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دی په هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللی زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشاو ګللی زده کوونکو، ډیر ساده او روښانه ویل سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لوی وچې چې د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینی لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل ټاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یې هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري ټاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځ غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخ قاشه شده هغه په خپل 9 میلیونه 3000 کیلومتر مربع تر رسیدي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي هغه استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخي د لوړې درجې د سانتیګراید د 40 څخه پیل کیږي بیا تر 80 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې دي لږ مالګه لري، نو همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډیر ګڼې ګڼې څخه ډیر ډک او بو لار د چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړې کې جوړ شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمنو ګلاري زده کوونکو، د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې، د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې، د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې د جوړش چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې ورته وکتل سي، نو د دغو دواړو سمندرونو ترمنځ ورته والی سته. چې د کال په اوږدو کې درنو ځکونکو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته، سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی یې لیوي نیمه څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبي موسم چې لیوي څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوې نیمه میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسه درجو څخه پورته ځي. له دې امله څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکونکو هله د چدردی د امپرې تاسو د امریکا د لوی وچې د غوړه سمندرګي په حق معلومات لاسته راوړي او سی وس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې موجب تاسو په هیدلو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوشش شوی دی، یا هم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستاسو په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لوی وچې کې سوداګري او بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کشتیو په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم انتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنو ځکونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه را استکړی دی، چې دغه له عمل څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دی د پلور یا ډال ټاپوز می څخه پیل او د وافین پسمې کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دی، ځکه پراخوالی کچه ذات نه. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ هم چې نن د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل هله د چې تاسو پوسی او سیږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چې نن د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولای شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو ځکونکو اوس هم موږ تاسو د لوس راتلونکو برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د امریکا د لوی وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. د چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې امریکا لوی وچې پر دوو برخو باندې تقسیم شوی دی، یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کیږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کیږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو ورځو نن ورځ موږ تاسو دغه پښتنې ته ځواب وای، خو مخکې له دې نه چې زه دا پښتنه وکړم پښتنې ته ځواب مو را تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګللی ځکه نو څنګه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم، چې دا سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوست پای ته ورسېدئ یو ځل بیا هم ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو ځکونکو د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږئ، یعنی د دې په حق له آیا کله معلومات اوریدلی وو او کنه؟ که چیرې مو اوریدلی وي همدا اوس یې ځواب په خپل کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو، لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر مناو ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دی، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اوردو کې په پیراغه سواحل کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړی دی چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتی وچلوي. د دې ترڅنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له معلومات ول. امریکا له یو چې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطه سوال ولو، امریکا له یو چې یو له غولي یو چې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري، یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او پر دوه برخو باندې وشه سوی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا له یو چې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو